پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. شمشاد زدران را سره تخنیکی همکاري کوي. د افغانستان د ملي شورا دفتر ویلي هندي پلاوي سره په مهمو ستراتیژیکو مسلو هوکړې ته رسېدلې ده. په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي په نږدې ورځو کې د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په مشرۍ هم کابل ته سفر وکړي. دا د دې خپرونې د سر موضوع د نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د تخار ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د دشت قلا ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیوله. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره په پیونګیانګ کې دی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا څرګنده کړې ده. جنرال نیکلسن دا خبره پرون وکړه. ویل چې د طالبانو له یو شمیر لوړ رتبه او منځنۍ درجې غړو سره پټ تماسونه موجود دي. نوموړي وویل له هغو خواوو سره چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي د خبرو اترو چینلونه هم پرانستل شوي دي. دغه لوړ رتبه امریکایي قومندان وویل دا مهال د افغانستان د سولې په اړه د پردې تر شا پراخې ډیپلوماتیک کې هڅې او خبرې اترې روانې دي. جنرال نیکلسن دا هم ویل چې د طالبانو په منځ کې هم د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې روانې دي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت د دشت قلا ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. د تخار د والي وان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده.
سقوط
دوباره برسته نیروهای امنیتی دوی د دشت قلا ولسوالۍ له سقوط څو ساعت وروسته پرون بیرته د افغان ځواکونو لاس ته ولوېده. هغه معلومات چې موږ یې لرو د دې عملیاتو په ترڅ کې اته وسلوال وچل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. د تخار ولایت چارواکو پرون د دې ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له یو زندان نه 102 تنه آزاد شوي دي. د هلمند د والي وایاند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د آزاد شو په ډلو کې 2 ماشومان او 15 خسي دي او په دې اړه چې څومره نورې ملکیان او پوځیان دي څېړنه روانه ده.
دا چې تیره شپه د کجکي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د کمانډو ځواکونو د وام کنډل لخوا څخه عملیات ترسره شوي دي. په ترڅ کې په تعداد د 102 کسه محبوسین یا زندانیان چې هلته د مخالفین مسلح دولت په زندان کې وو هغوی راخلاص شوي دي.
ښاغلی ځواک همدار زویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 4 د دولت وسلوال مخالفان وشل شوي او 2 نور نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه رسنیو ته د کجکي د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره په پیونګیانګ کې دی. لافروف په داسې وخت کې شمالي کوریا ته سفر کوي چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ غونډې ته چمتووالی روان دی. پیونګیانګ ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سفر د مسکو یوه هڅه بلل کیږي چې غواړي وښيي له امریکا او جنوبي کوریا سره د شمالي کوریا په ډیپلوماتیکو تماسونو کې روسیې رول لوبولی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته لافروف وویل مسکو د دواړو کوریاګانو او د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ له تماسونو هرکلی کوي. روسیا او شمالي کوریا په خپلو کې لنډه پوله او دوستانه اړیکه لري. ټاکل شوی ده چې د ناټو تړون او روسیې شورا نن په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د اوکراین د شخړې د پوځي مانورونو په اړه د کړکیچ د کمولو او د نورو موضوعاتو په اړه خبرې کیږي. په 2014 کال کې د روسیې له خوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې تر الحاق وروسته د ناټو او مسکو اړیکې بحراني شوې. دغه راز لویدیځ او روسیا په دې وروستیو کې د سوریې د جګړې او په برتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د پیښې له امله په ډیپلوماتیکه جګړه کې ښکېل شول. اوس ناټو له روسیې دا هم غوښتي چې د مالیزیا د هغې الوتکې د غورځېدو مسؤلیت ومني چې په 2014 کال کې د اوکراین پر فضا وویشتل شوه. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ په روانه اونۍ کې ویل چې له روسیې سره ډایلاګ باید د شخړې په کمولو او غیر قصدي پوځي ټکر په مخنیوي کې مرسته وکړي. او د امریکا د بندیزونو غاخونو د روسیې د تیلو لوی شرکت لوک اویل د ته اړ کړ چې په ایران کې د پراختی پروژو پلانونه ودروي، او هندي کمپنۍ چې په نړۍ کې د تیلو د تصفیه لوی تاسات لري له ایران څخه د تیلو پیریدل ودروي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دغه دواړه پرمختګونه د دې ښکارندوی کوي چې روسیې، فرانسې او هند حکومتونه چې د امریکا لخوا د بندیزونو له لګولو سره ویلي چې له ایران سره به تجارتي اړیکې وساتي له ستونزې سره مخ کیږي. امریکا له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون له وتلو وروسته پر دې هیواد د سختو بندیزونو لګولو پریکړه کړې ده. د لوک اویل شرکت یو چارواکي د چهارشنبې پر سپانګوالو ته د دغو پرمختګونو په اړه وویل چې تر اوسه دوی نه پوهیږي چې ایران کې به پلانونه څه وي، خو د اوس لپاره هر څه په ټپه درېدلي دي. رویټرز خبري اژانس ته د هندي کمپنۍ د یوې سرچینې په حواله ویلي چې د ایران د تیلو ملي کمپنۍ ته ویلي چې له ایرانه به د تیلو اخیستل په اکتوبر یا نومبر کې ودروي.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل، رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده په نږدې ورځو کې د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت کابل ته سفر وکړي. د هندوستان یو هیئت کابل ته رسیدلی دی، او د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي له دې هیئت سره مهمو ستراتیژیکو مسایلو کې هوکړې ته رسیدلی دي.
په دې تبند مهم ګام دی، او مونږ د پاره د دې ستراتیژیک اهمیت په اړه چې مونږ د سیمې د هیوادونو سره
د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاده څرګندونه به وروسته په یو رپورټ کې واوري. افغان کمانډوز واکونو په هلمند ولایت کې د شپې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو له دوو بیلابیلو زندانونو نه 133 تن آزاد کړي دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا به هم واوري چې د خوست چارواکي وایي د غلام خان بندر په پرانیستو سره باروړونکو ګاډو ته تګ او راتګ ډېر شوی چې د خوست ګمرک عواید ورسره زیات شوي دي. همدارنګه که وخت دا موري چې په سعودي عربستان کې روبوټ ته عربي ژبه ورخودل شوی، او څېړونکي وایي چې ممکن دا روبوټ په راتلونکي کې د پانتون استاد وکړي. ستړي مشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي له هندي هیئت سره یې په مهمو ستراتیژیکو مسلو خبرې کړي. هندي هیئت په داسې حال کې کابل ته تللی چې ټاکل شوی ده په نږدې ورځو کې د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درستیز وایي که هند او پاکستان هر یو افغانستان ته د مرستې لاس ورکوي، بل ورته د شک په سترګه ګوري. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
کابل ته د پاکستانی پلاوی له راتګ وړاندې د هند ملي امنیت د سلاکار مرستیال راجندر کنها له افغان چارواکو سره لیدلی چې د ملي امنیت شورا د دفتر په خبره مهمو هوکړو ته هم رسیدلی دي. د دغه دفتر ویاند قادر شاه نن ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی کنها د یو هندي پلاوی په مشرۍ د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د امنیتي کمیټې په دویمه ناسته کې د ګډون لپاره د چهارشنبې په ورځ کابل ته راغی.
په دې اساس وخت کې تبند مهم ګام دی، او مونږ د پاره د دې ستراتیژیک اهمیت په اړه چې مونږ د سیمې د هیوادونو سره د متحدو هیوادونو سره د امنیتي او په سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې د دوړفیزو اړیکو د پراختیا یو لړ خاص توفقات ته ورسېدو، او د دې په ترڅ کې د سیمې په کچه امنیتي ګواښونه هم وڅېړل شو چې د هغوی د حل لارو دپاره په یو لړ خاص موضوعاتو سره مشورې وشوې.
دغه هندي پلاوی کابل ته په داسې حال کې راغلی چې تمه ده په راتلونکو څو نږدې ورځو کې د پاکستان څخه هم یو لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته راشي. دغه پلاوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته راځي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی بیا وایي چې له هند او پاکستان هر یو که افغانستان ته د مرستې لاس غځوي، نو بل ورته د شک په سترګه ګوري. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس هر یو چې د افغانستان سره په اصطلاح د مرستې یا د همکارۍ غږ کوي بل سره همخه اوتومات تشویش پیدا کیږي، نو دلته باید زمونږ حکومت په ډېر هوښیارۍ سره خپل نقش بازی کړي چې باعث د دې نه شي چې مثال د پاکستان سره تشنج لا نور زیات شي او نور درد سر جوړ شي مونږ ته، او هند چې زمونږ پخوانی دوست دی هغه داسې فکر ونه کړي چې مونږ د دوی دوستۍ نه ځان تېروو. مونږ له هر چا سره دوستي غواړو، مونږ له هیچ چا سره دښمني نه کوو.
که څه هم ښاغلی کریمی وایي چې افغان حکومت تل غوښتي چې له دواړو هند او پاکستان سره پر متقابل درناوي ولاړ یو ټینګې اړیکې ولري، خو په دې برخه کې لا هم کوم شکونه چې موجود دي په ټولیز شکل باندې نه دي حل شوي. د ښاغلي کریمي په خبره افغان حکومت ته پکار ده چې د دواړو هیوادونو پاکستان او هند په افغانستان کې د دوی د رول په رابطه باندې توازن ته پام وساتي. محمد حدیث فردیس، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو واموریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویل یو هندي هیئت سره چې کابل ته تللی په مهمو ستراتیژیکو مسلو هوکړې ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت هم کابل ته سفر وکړي. په رپورټ کې مو د افغانستان د ملي اردو د پخواني لوی درستیز له قوله دا هم واورېدل چې په افغانستان کې هند او پاکستان چې هر یو د افغانستان مرستې ته لاس ورکوي بل ورته د شک په سترګه ګوري. زما همکار په همدې موضوع د افغانستان د ولسی جرګې د غړي سره مرکه کړې ده. صالح محمد صالح سره پرې خبرې کړې دي او دا چې هند او پاکستان خپل منځي مشکلاتو د افغانستان په وضعیت څومره بد اغیز کړی دی په دې ورسره غږېدلې. په دې کې شک نشته،
ډېر وخت نه د هندوستان او د افغانستان په منځ کې کوم روابط چې ګرم ساتل شوي دي، هغه خاص د پاکستان او د افغانستان د اړیکو د خرابېدو په وجه دغه تعلقات ګرم ساتل شي. که چیرې انډیان په دې پوه شي چې د افغانستان اوسنی نظام د افغانستان او د پاکستان په منځ کې کوم مشکلات چې بېاعتمادي موجود ده هغه د منځه ځي، نو خامخا به تاثیر په هندوستان وي. ولې زما په نظر باندې بهتره خبره دا ده چې د افغانستان حکومت دغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي چې انډیان په دې قانع کړی شي چې د پاکستان سره زموږ ښه روابط په منطقه کې سوله راتګ دا ستاسو په خیال هم دی، ستاسو په ذره باندې.
بله، ډیرو بخې ستاسو خبرې مې قطع کړې. تاسو ویل چې د افغانستان او هند اړیکې د دې لپاره ګرمې ساتل شوي یا ساتل کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې دي، نو پوښتنه مې دا کوله چې دغه مسله په ټوله کې په امنیتي وضعیت او د سیمې په حالاتو څومره منفي تاثیرات لرلی شي ستاسو نظر؟
چیرې د افغانستان حکومت د افغانستان ولسونه زموږ د ټولو سیګانو په ښه روابطو غوښتونکي وي او موږ ضرورت لرو چې د خپلو سیګانو سره ښه روابط وکړو، که هغه ایران دی، که هغه پاکستان دی، که هغه هندوستان دی. ولې هغه ملکونه موږ خواهش کوو چې زموږ د نورو خپلو سیګانو سره روابطو په نږدې کېدو باندې په هغې به تاثیر نه کوي، او زموږ حکومت باید دا هغې ته اطمینان او ډاډ ورکړي چې د پاکستان سره په تعلقاتو په نږدې کت باندې هندوستان ته به ضرر نه رسېږي. او پاکستان په دې قانع کړی کو چې هندوستان سره سلام کلام روابط د پاکستان په ضرر باندې، او دا باید موږ په ثبوت ورسوو، په خبرو نه کېږي، ځکه دلته ډېر مشکلات وجود لري او موږ په دې پوهېږو. نو په دې شرایطو کې ډېر زیات د دواړو ملکونو تشویشونه چې موږ حل نه کړو افغانان د افغانستان نظام خامخا به دلته منفي اثرات وي زموږ په
مسله. او دلیل تاسو صالح صاحب په څه کې ګورئ چې تر اوسه پورې څه باندې یوه نیمه لسیزه کې افغان حکومت تاسو ویلې چې دوی هغه توازن ونه شوای کړی او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د دوی د رول په رابطه باندې وساتي، دلیل هم ده تاسو په څه کې ګورئ؟
کورې په دې ملک کې څلوېښت کاله جمهوریت تېر شوي دي، زموږ ټول سافټوېرونه له منځه تللي، زموږ سیاسي سافټوېر، زموږ نظامي سافټوېر، زموږ اقتصادي سافټوېرونه له منځه تللي. موږ ظرفیت، زموږ سیاستمداران دومره ظرفیت نه لري. یو خو تشې لاپې دي چې موږ بېدونه نه کینو، نو او زموږ راغبالان او لیډران حتی رئیس جمهور پورې موږ داسې چغې وو لکه دا هغه د موږ ټینګ کړی، خو بیا موږ خو هغو ظرفیت نه لرو. باید ایجاد کړو چې موږ وکولی شو زموږ سیاستمداران، زموږ دولتمنداران چې دا سیګانو سره پاکستان او د هندوستان په منځ کې چې دا کوم نیابتي جنګ په افغانستان په خاوره روان ده، چې دې ته د حل لاره پیدا کړو. یو
د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح وو چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اورید، او پر دې غږیده چې د هند او پاکستان خپل منځي ستونزې څنګه د افغانستان په وضعیت اغیز کولای شي، او افغان سیاستوال څه کولای شي چې په افغانستان کې د هند او پاکستان د رقابت مخه ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
دوستانو دا د ازادي راډیو د اوس هم په مخړی څو اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي دغه وزارت په سمنګان ولایت کې په زر جریبه ځمکه د بادامو نوي باغونه جوړ کړي دي. د یاد وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل له دې سره به په هیواد کې د بادامو حاصلات ډیر او د باغ لرونکو اقتصاد ښه شي. د ښاغلي رستمی په وینا په سمنګان ولایت کې د یو من بادامو بیه 2000 افغانۍ ده. د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې د سمنګان په شاوخوا 25000 جریبه ځمکه د بادامو باغونه دي او اټکل دا دی چې سږ کال به له دې باغونو نه له 3000 ټنو نه زیات بادام ترلاسه شي. د سمنګانو د بادامو محصولات په هیواد کې دننه او له هیواده بهر ښه بازار لري. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د کارګرانو په برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک شو. دا تفاهم لیک 13 ورځ د سویس په جنوا ښار کې د کارګرانو د اویایم نړیوال کانفرنس په څنډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزیر فیض الله زکی او د متحده عربي اماراتو د بشري منابعو د وزیر ناصر بن ثانی ترمنځ لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک له مخې په متحده عربي اماراتو کې افغان کارګرانو ته د دایمي قراردادونو د کارګرانو د جذب په برخه کې د خصوصي شرکتونو پاملرنې او په قراردادونو کې شفافیت ته قانوني زمینه برابرېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی وایي دغه تفاهم لیک د افغان کارګرانو په اقتصادي وضعیت مثبت اغیز لري. د ښاغلي زکی په وینا متحده عربي امارات د بهرنیو کارګرانو په اړه ځانګړې پاملرنه لري او ژمنه یې کړې چې له دې وروسته به په مسلکي او تخنیکي برخه کې د افغان کارګرانو جذب ته زمینه برابره کړي. د یادونه ده چې په دې سره ډېر شمېر بیروزګاره ځوانانو ته به له هېواده بهر د کار زمینه برابره شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو یوه بوجۍ 1050 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1580 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2400 افغانۍ، د غوړیو 14 لیټره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیټر پټرول په 250 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر یو اویا افغانۍ 3.5 پوله، یو یورو 2.5 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 9 پوله، زر ایرانی تومانه 1.5 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلدارې 599 افغانۍ.
یوسف خان زدران اقتصادي خبرونه در واورول. دوستانو د افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو، خو وس د سیمه او نړۍ و مسله راخلو. د شمالي کوریا د اتمي لانجې د هواري لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې وربیا تیزی شوې دي. په دې لړکی تر ټولو وروستی انکشاف دا دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پینګ یانګ ته تللی. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې دی، په دې موضوع به ورسره خبرې وکړو. لومړی د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه اوریدونکو ته سروان صاحب معلومات ورکړي.
په سترګو ان صاحب، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره همدا اوس په پینګیان کې دی. لاوروف په داسې وخت کې شمالي کوریا ته تللی دی چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ غونډې ته چمتووالی روان دی. پینګیان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سفر د مسکو یو هڅه بلل کیږي چې غواړي وشي له امریکا او جنوبي کوریا سره د شمالي کوریا په ډیپلوماټیکو تماسونو کې روسیې رول لوبولې دی. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې وې. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته لاوروف وویل مسکو د دواړو کوریاګانو او د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د تماسونو هرکلی کوي. روسیې او شمالي کوریا په خپلو کې لنډه پوله لري او عیني حال کې دواړه سره دوستان دي.
ایا دا کتنې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د راتلونکو غونډې سره مرتبط لري؟
دقیقا ارتباط لري. دا کتنې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د کتنې لپاره سریزي ګڼلی شو چې ټاکل شوې ده د جون په 12مه په سنگاپور کې وشي. تر اوسه پورې د شمالي او جنوبي کوریاګانو ولسمشرانو په همدې اړه دوه ځلې سره کتلي دي. شایي په یاد مو وي چې یو وار د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو خبرو ته هیله یو مخت مشوه، ځکه چې ولسمشر ترامپ وویل چې په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره ټاکل شوې غونډه لغوه کوي، خو وروسته ډیپلوماټیکو هلو ځلو مرسته وکړه چې دا غونډه لغوه نشي.
د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو یعنی د ښاغلي ترامپ او کیم جونګ اون په کتنه کې په کومو مسلو د موافقې احتمال شته؟
که دواړه خواوې موافقې ته ورسیږي نو شمالي کوریا به خپل اټومي تاسیسات ویجاړ کړي او امریکا به په جنوبي کوریا کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. دا ټوله لانجه هم په شمالي کوریا د اټومي تاسیساتو او توغندیو د ازموینو په خاطر ده. امریکا او نړیواله ټولنه له شمالي کوریا پرله پسې غواړي چې د اټومي وسلو له جوړولو او ازموینو څخه لاس واخلي. شمالي کوریا همداراز له اټومي تاسیساتو څخه د لاس اخیستلو په بدل کې د یو شمیر نورو امتیازونو لکه د خوراکي موادو د مرستو او د بندیزونو د پای ته رسیدو غوښتنه لري. اشاره مې وکړه چې نړیوال او خصوصا امریکا له شمالي کوریا غواړي چې اټومي تاسیسات پای ته ورسیږي، ورسوي اټومي او توغندوی ازموینې بس کړي او که دا هېواد دا کار وکړي نو امریکا به بندیزونه پرې ختم کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروانو چې ترې ومورېدل د شمالي کوریا د اټومي لانجې د هواري لپاره ډیپلوماټیک هلې ځلې یو وار بیا تیزې شوې دي. په دې لړ کې وروستی انکشاف دا دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پینګیانګ ته تللی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم هلمند ته ځو. په هلمند کې تیره شپه د افغانستان د ملي اردو کمانډوز واکونو عملیات کړي دي او 103 تنه زندانیان چې د طالبانو په دوو زندانونو کې ساتل کېدل خوشي کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په آزادو شوو زندانیانو کې 15 ښځې او 3 ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو کمانډوز وکونو تیر شپه د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د طالبانو په دوو زندانونو حمله کړې دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د پنځشنبه په سهار ازادي راډیو ته وویل دغه عملیه د سور کاریز او د بابا په کلیو کې سوي چې په پایله کې 103 زندانیان، 15 ښځې او 3 ماشومان هم پکې شامل دي د طالبانو له منګولو خوشې سوي دي. ښاغلی رادمنش وایي چې آزاد شوي زندانیان په هلمند کې د شورا پوځي کم ته انتقال سوي دي. زموږ اتلو کمانډوز وکونو د تروریستانو محبس له منځه وړی، څلور کسانی وروشلی او یو کسینی ولای. په دغه عملیاتو کې زموږ 103 بیگونه هیوادوال د ترهګرو له زندان آزاد شوي. دغه شان لس بوشکې ماینونه او نور تجهیزات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. بلخوا د کمانډوز وکونو ویان جاوید سلیم ازادي راډیو ته وویل آزاد شوي کسان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي چې له څو کلونو راهیسې طالبانو له دولت سره د همکارۍ په تور بندیان کړي وو. ښاغلی سلیم وایي چې په آزاد شویو زندانیانو کې د سیمه ییزو پولیسو یو شمیر سرتیري هم شامل دي. وسلوال طالبان له کلونو را په دې خوا د افغانستان د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې فعال دي. تر دې مخکې داسې راپورونه موجود وو چې د غدالې په یو لړ عملیاتو کې یو شمیر افغان سرتیري اسیر کړي او خپلو زندانونو ته انتقال کړي دي. د کمانډو دوم کنډک قومندان منیب امیری چې د نوموړي په وینا خپله دغه عملیات رهبري کول وای طالبانو زندانیان شکنجه کول او بو او ډوډۍ نه ورکوله.
د یک زندان 46 نفر، 5 نفر زن بود، 2 نفر
په وزندان کې شپک څلويختنه او چې په هغه کې 15 خزې او 2 ماشومان هم شامل وو. دی اوبل کلی په بل زندان کې و 50 زندانیان ساتل کېدل. زندانیانو مونږ ته ویل هر ورځ شکنجه کولو تر اخرین ظلم پوري چې د لاسې پوره وو په مونږه تحمیله وو. او به ډوډۍ نه ورته رسیدله، یوازې هغه چې کورونه یې نږدې وو له کورونو ورته ډوډۍ رسیدله.
طالبانو په یو خبرسوي اعلامیه کې ویلي چې په دغه دوو زندانونو کې درې نوي جنایي بندیان ساتل کېدل او دوی ته زیان نه دی وختي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان ځواکونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په زندانونو حملې کوي، بلکې له دې مخکې هم افغان ځواکونو د تیر لمریز کال په لړم میاشت کې د یاد ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې په ورته عملیاتو کې د طالبانو له زندانه 40 کسان آزاد کړي وو.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست چارواکي وایي چې د غلام خان بندر په پرانستو سره د بارولونکو ګاډو تګ او راتګ ډېر شوی چې د خوست د ګمرک عواید ورسره زیات شوي. نجیب الله لوخیل خوست نه تفصیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د غلام خان بندر د بیرته پرانستلو وروسته د سوداګریزو توکو او مالونو وړل راوړل ډیر شوي، خو دوی هڅه کوي چې د افغان دولت له اوسنۍ پالیسۍ سره سم دا سوداګري دواړو لورو ته یو ډول شي. چارواکي وایي چې په دې لنډه موده کې د غلام خان بندر میاشتنی ګمرکي عواید 450 میلیون افغانۍ شوي او دوی تمه لري چې د عوایدو دا کچه به د هرې میاشتې په تېرېدو سره لوړ شي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل
د هغه ورځې نه چې د غلام خان لاره خلاصه سوې ده، طبیعي ده چې په دغه برخه کې تګ راتګ د موټرو ډېر سوی، ولې زمونږ هڅه دا ده، جدي هڅه مو دا ده چې دغه تګ راتګ دو طرفه واوسیږي او زمونږ تجاران لکه څنګه چې دوی تجاران تر دغه ځای پورې راځي، زمونږ ملي پانګوالو تجاران هم وکولی شي چې د خپل راکړې ورکړې تجارت په موخه باندې د کرښه هغې غړب دې غاړه د قوانینو پرنا کې په خلاصه توګه تګ راتګ وکړي.
د خوست د ګمرک رئیس وایي چې اوس هر ورځ تر 30 پورې لوی بارداره ګاډي د غلام خان بندر پر لاره تګ او راتګ کوي او له دې درکه د ګمرک عواید ډیر شوي دي.
روزمره تقریبا د 30 پورې موټر تګ او راتګ کوي، عواید موږ ډیر ښه شوي دي. په تیره میاشت کې تقریبا موږ 450 میلیون افغانۍ عواید لرل د سال په میاشت کې، نو د لارې په خلاصېدو سره تبا په عوایدو کې زیاتوالی راځي او موږ کوشش کوو د ولایتي ادارې سره یو ځای چې د عواید نور میاشت په میاشت له خیر سره جیب کړو.
د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی وایي کچیر غلام خان بندر رسمي ترانزیت شي او دلته د ترانزیت هغه نړیوال نورمونه تطبیق شي، نو اوسنۍ سوداګریزي اړیکې او له دې لارې شته ګټه به نوره هم ډیره شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. چا ګمان کوه چې د افغانستان مهاجر نجونې به د امریکا په سیلیکان والی کې یوازې په امریکا نه بلکې په نړۍ کې د ټکنالوژۍ او تجارت د سترو شرکتونو کور دی، د ساینس او تجارت په ډګر کې وده کوي او د ځان لپاره به نوم ګټي. امریکا غږ راډیو د هغه درې افغان نجونو په اړه یو رپورټ خپور کړی چې وخت مهاجرینو په کمپونو کې اوسېدي خو اوس دغلته ستر کارونه کوي او جایزې هم ګټلې. فرشته جلالزئی د دې رپورټ جزئیات ته راوړئ.
ماهره نوابی د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سیلیکان والی کې د پالالتو شرکت مامور او د سټلایټ دستګاه انجینر ده. هغه نه یوازې چې د سټلایټونو د ټکنالوژۍ په دستر شرکت کې ځان ته نوم ګټلی، بلکې له نورو شتو سره د هغوی د مسلکي ودې لپاره د مرستې او همکارۍ په خاطر یې جایزې هم ګټلې دي. ماهره نوابی ته یوه جایزه د سیلیکان والی د سلو بریالیو شتو په کتار کې د سیلیکان والی د بزنس ژورنال ورکړې ده. هغه د امریکا ژغ ته ویلي د سیلیکان والی ژورنال هغه سره شدي چې دلته نفوذ لري، په خپلو شرکتونو کې ښه کارونه کړي او حتی له شرکتونو بهر یې هم اغیزمن فعالیت کړی معرفي کړی وي او زه هم په هغوی کې وم. خو دا یوازې ماهره نه ده چې په افغانستان کې تر مهاجرت وروسته په کمپونو کې اوسېدلی او ځان یې تر سیلیکان والی پورې رسولی دی. سارا صدیقي د انټرنیټي امنیت یا سایبر سیکیورټي انجینر ده. سارا صدیقي امریکا ژغ ته ویلي هغه مهم درس چې ما له هغوی زده کړ دا دی چې هیڅوک باید هغه څه چې تاسو یې ترلاسه کول غواړئ ستاسو له رسېدو ممانعت ونه کړي. د ټکنالوژۍ په برخه کې یوه بل افغانه چې نوي کارونه یې کړي صوفیا محفوظ ده چې په لندن کې هم اوسېدلې، خو اوس په سیلیکان والی کې د ټکنالوژۍ په برخه کې له پیژندل شویو کسانو ده. هغه په خپل مسلک کې نوي کارونه کړي دي. صوفیا محفوظ امریکا ژغ ته ویلي ډیر خلک حتی دا تصور نسي کولای چې یوه ښځه چې یو وخت د کډوالو په کمپ کې اوسېده په سیلیکان والی کې نواوري یا نوي کارونه کولای سي. درې واړه افغاني ښځې په هغو میلیونونو وګړو کې دي چې د افغانستان د جګړې له امله اړ شوي چې له خپله هېواده وتښتي او د نړۍ په نورو هېوادونو کې د بیا میشتېدو او بری ته د رسېدو لارې ولټوي. خو د هغوی مسلکي پرمختګ څرګندوي چې د مهاجرت او جلا وطني ستونزو ته اجازه نه ده ورکړي چې د هغوی د مسلکي ودې مخنیوي وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم جوړ بخیره زموږ د روزګار لار د میشتې ولسوالۍ لار دا ډېرې د مشکلاتو سره مخامخ یو به امنیت لسازه او بل خو مو خرابې دي چې نومبر سامې شیخ ته خلک ډېر دي بل د عسکر څنګه خلک متازاد دي چې لاله زیري بل خو ما تجربه هم راوځي هغه هم داسې خلک دي. زموږ دا پیغام دی او سلام.
سلام علیکم، د مانم ګل رحمان دی، د وردګو د ولایت اوسیدونکی هم د ایران څخه خبرې کوم. زه خپل سلامونه د آزادۍ ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته تقدیموم. د ما دغه نظر دی، شاید چې د ټولو افغانانو دغه نظر وي، راځئ چې دغه مبارکه میاشت کې دغه جنګ افغانستان کې نور ختم کړو او خاتمه ورکړو. زه د تاجکو، ازبکو، هزارګانو نه، پښتنو نه، نورستانیانو نه، پشایانو نه، د ټولو نه ما دغه غوښتنه ده چې ګوري ویښ شي، ګوري په تذکرو باندې مثال شروع کړی، په فیسبوک کې، په رسنیو کې. دا یوه ډیره د شرم خبر ده. په تذکرو باندې د افغانستان ژبه څوک نشي بدلولی، د افغانستان غیرت څوک نشي بدلولی، د افغانستان افغانیت څوک نشي بدلولی. موږ ټول افغانان راځئ چې ټول شو صلح وکړو، افغانستان آباد کړو، خپله خاوره آباد کړو. دغه خارجي قوتونه چې غلي دونه، موږ باید ګټه پورته کړو. ګوري پوه شي، نن هم هغه خلک لکه پاکستان، مثلا ایران، څوک څوک دغه هم جنګي په جنګ اچولي وو، ګټې د خلک د موږ نه پورته کوي. ګوري په لحاظ د خدای دغه جنګ ته خاتمه ورکړه. راځئ دغه مبارکه میاشت طالبان دیم کینی، دولت دیم کینی، دا جنګ سالاران دیم کینی، وروره دا ټول د پیوه کاسه کینی. پیوه ورځ کې جنګ خاموش دی، دا خبرې شاته وغورځوئ. ګوری خلکو سترګم جرشم، موږ ټول د یوې کاسې خلک یو، مړی ژوندی یم، ټول شریک دی، هر څه هم شریک دي. ګوره ګوره، ما ته احساس په خپله رسي، په والله ګوري احساس یې ته ورسي چې افغان د افغان په لاس وژل کېږي. څه دي تاجک دی، دا هزاره دی، موږ ټول یو خلک. وینه هم یوه ده، غیرت هم یو دی، همت هم یو دی. نور هم وخت نه نیسم، خو د رادیو آزادۍ نه دغه یو خواهش کوم چې د ما پیغام به نشر کوئ. نور هم خدای مل شي.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
دوستانو، اوس هم د خبرونو نوبت راورسید. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې او د جګړې د پای ته رسولو په اړه د طالبانو په منځ کې هم تاوده بحثونه روان دي. د تخار ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د دشت قلا ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له زندان نه 102 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي آزاد شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره په پیونګ یانګ کې دی. لافروف په داسې وخت کې شمالي کوریا ته تللی چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ غونډې ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوی ده چې د ناټو تړون او روسیې شورا نن په بروکسل کې غونډه وکړي. په غونډه کې به د اوکراین د شخړې، د پوځي مانورونو په اړه، د کړکیچ د کمولو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کیږي. او د امریکا د بندیزونو ګواښونو د روسیې د تیلو لوی شرکت لوک اویل دې ته اړ کړ چې په ایران کې د پراختیایي پروژو پلانونه ودروي.
دوستانو، د خبرونه په دوهمه نمایي کې یو کلی زر غږونه ډراما ورپسې د ټولنې د ښېګڼې لپاره د دینی عالمانو، ښوونکو، مخورو او مدني فعالانو په رول خبرې کوو. ستاسو په باور دوی د ناوړه رواجونو د ختمولو او د ټولنې د پرمختګ لپاره څه کولای شي؟ نو په دې بحث کې د ګډون لپاره سر له اوسه خپل پیغامونه په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمېره پرېږدئ. پیل د یو کلی زر غږونه ډرامې نه کوو.
یو کلی زر غاگونا.
واه واه واه، افرو دی بات ماشا ماوی چی گوندی زو موگ ده بارک پتی انگور بخوا گوی. خو نه، داسه نه ده.
خدای داتا پروژه ماتی که ده چنگه ده بارک پتی انگور پر جوارا واری دل.
آسی گل پری، مقصد می داو چې ستالا سونه د بار پټی له انګورو نه هم خواږه دي. ځکه چې ستا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزادارې دي.
ما ویل بله خبره به وي چې داسې صفتونه مې کوې.
زه د بدمشه بله خبره هم شته.
ښه، بله کومه خبره ده؟
یاره گلپری، پا غیزده اترور بانده می سخت جو خوگیگی. زرد بدماشا پا دیر تاگراتا گی پخو پوسته کیوا چوال.
کم از اترور؟
سنم گولا ترور درتا یادو چو زل استا پلار گنه کرا لارا چی خیخی ورس رو کی خوزرو دی بدموشا تاسی او نانا ورتا وایی
سا دا خبره دا پاقی خورکی بنده خوزمام دیج رسوزی خو خدای دی خیر کی اوز بلا خبره پا منز کرا غلی دا
زرو دی بدموشا کما خبره
دستی دا چه دی پلار می یو دیر پیسدار ملگره دی خز و اولادونه لری اوز لکه چه دی اغان رو دی چه پزر پری مرکه او کی وی بسم الله بسم الله
نه پامچه اغا زارو ساری دی ورنه که گوره زدی بدموشا تلو زر پری سارا ستاسو اغا دی دنیا دی معلمه خبره یاده که
دی دنیا دی معلمه کما خبره
گل پری تلا چونه هیر جنه زرد بدموشا سا نهی در توایم
توست دی ماشمان پشان مروریگم ما را توای چیزم زر پری تز رو خورم
آقا دین خبر ای چه در تکاولا زرد بدموشا آقا دا لکاو دنجلی دواد خبر ای چه پکیوا
خا را یادشوا آقا خوی ویل چی دو دل پارا دا شرط دی چی علک آنجلی با پیوبل رزاوی دای هم ویل چی دو دل پارا دا سپادب که یوبل سارا لیدل همشی
دخ خا اوس نو تا دا سی وکا چی درو دی بدموشا که خپلا خورس رو ورطا نا چوی دا خبری تکی پر تکی ورطا وکا او طول کورا نی با دی پویاوی
گلالی چنگ دا سینا کرا رای چرم بایم در سارا دی او صندوق لطوی
وی اسلاما بیرمی دا دبانده بشی فقط رو را توالا روی
چیر تا روانی
اسلاما تو چم را دیر پختنی کوی شفقی ترو سارا دا باغ پتایی تزم ال تا سابا را طولو
که خیر دای سابا با بیاورو سارا طول که یو خبرمی در تا کولا
خدای دی خیر که اسلاما خیریت خوبوی
ورخطا کیگا ما خیر و خیرت دی اسی پلارت ملوالایت نا دی شرکت شریف زنگو حاله و
خواه چه ویلی و؟
ویلی و چی شرکت توان کرده دی باید چی غمی اخرو کنه دی شرکت پنون بچه پاتی نشی
چی چنگ بای غم اخرو؟
زی ولایت تا گفتایم چی ورشم او دی شرکت کارونه ور تسم کم
وایم زر زلی خواهشا تو چه وای چیستا گلالای با پخشاله اجازه در نکی کچه
نه آقا سی خوب پویگم خو ما ویل چی تی اوزل دخ پل پلارگانی کرا تلیلی وای
پلارگانی کرا دی چه لپارا
خو نو ویل کیگی آتا پا ولایت که دیر پاتی شو یا رخصت پا دی تری را خیستای وای
اسلاما زستا پا خبر و نرسیدم ستا مقصد داده چی مک دوار با ولایت تجو
هو انشاءالله زکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلی و چې اسلم را سره نه وي زه په یواځ ځان د شرکت کارونه نشم کولی
وای اسلما په دې خبره خو دې ډېره خپه شوم
ولې
په مور او پلار پسې مې خپه کېږم په شفیقي ترور پسې خپه کېږم او
بی بی طیبه او بی بی لیلا زو خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې ویې کوم
کور ودم قند آغا په لاسونه د برکت شه ډېر په اخلاص کار کوي
که رښتیا درته وایم هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي
قند آغا ته بختور یې دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي
ګوره قند آغا هغه د بخششی په افغانۍ دې څه وکړل
بی بی طیبې په ښه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدمه ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ
شاباس
طیبې که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیست ته وای د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله
ګل خبره دې وکړه لیلا داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم دغه
طیبی بیبی دا د څه شي انعام دی
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او دا اولادونو په حق دی پوهیږي
وایم په برکت شه طیبی بیبی
ګوره قنداغه، دا درې دانې کتابچې به دې زوی دلاغا ته ورکړې، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه،
ځان ته وهم په سترګو. خدای دې تا سره ښه وکړي طیبې بیبي.
قنداغه، دا هم زما له خوا انعام. دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی دلاغا، او دا دوه دانې هم ستا.
وایم بیبي لیلا، کور ودان، خو تا او طیبې بیبي راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده. تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې له ما به ګیله نه کوئ. ته زه خو د خان دلاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړې، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورئ ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا
یاره موسا ګله منم دی ډېر تکړه ناظرې ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې او ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې، ما وې سپین سترګې ونه کی، او دا خان صاحب غنم ونه خوري. ته وای ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
خان صاحب ښه، خان صاحب نور خو به ښه دي. ته وای ښه
خیم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه ولکه موسا ګله، سم ځواب راکړه.
خان صاحب، سم ځواب دا دی. ته وای ښه چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاویږي. ته وای ښه
مولوی صاحب خو نام خدای دی وي، هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي، او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب وایي مولوی صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي. ته وایي ښه، د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
اوس پویا شوما، یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه، ته وای ښه د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسا ګله هغه څنګه؟
خو بس نور نو خان صاحب، ته خپله د کلي ولس خان او مشر دی، په نیمه خبره دې سر خلاصیږي.
موسا ګله په نیمه خبره خو مې سر خلاصیږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته ما ته مو وایه کنه.
مولوی صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی، و خلکو ته وایه ښه لدې حرام ځان وساتئ.
موسا ګله دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای، ما ویل کله تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
خان صاحب هېره به ولي، ان له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي. ته وایه ښه چې ولور وانخلي.
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب که څه کولی سي که نه، ما خپل زړه ورته تش که. خو زه لی درته غوړوم خان صاحب چې تاسې مشران یو کار وکړئ.
وایه موسا ګله کوم کار وکړو؟
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوی صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ، او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوئ. ته وایه ښه
در ګران اوردونکو سلام، تاسې د یو کلی زرغونه ډرامې 244 برخه له ازادي راډیو څخه واوریده. وړاندې د ډرامې اړوند په یو موضوع د بحث لپاره مو روانې دغه خبرونه ته زه یوسف زدرانو تخنیکي همکار عبید الله عبید هرکلی کوو. په خبرونه کې په دې غږیږو چې نوم لرونکي کسان زموږ او تاسې سیمې د هوساینې او ناوړه رواجونو د ختمولو لپاره څه کولی شي. د دې تر څنګ چې په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو غږیز پیغامونه اخلو، کولی شئ په خپرونه کې مخامخ هم را سره ګډون وکړئ. درنو اوردونکو، د دغه خپرونه کې د ګډون لپاره شمیرې دي 0 99 40 50 30 او 0 99 22 55. د دې تر څنګ چې په خپرونه کې ستاسو نظرونه خپرو، د پانتون استاد او ټولنیز فعال احمد صابر نوري هم را سره په استودیو کې د چپام دې موضوع به ورسره بحث ولرو. نوري، خپرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشئ. تر څنګ یې که پوښتنه هم مطرح کړم، زموږ په ټولنه کې بیلابیل نوم لرونکي کسان ژوند کوي. دینی عالمان لرو، مدني فعالان لرو، ملکانو مشران لرو، همدارنګه تعلیم یافته قشر لرو. دوی د ټولنې د ستونزو د حلولو لپاره لکه ډرامه کې چې هم یو موضوع ته اشاره شو، هغه لوړ ولور و، څه کولی شي؟ د دوی رول به کافي وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه زدران صاحب، تاسې همکارانو او ټولو ګران اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. مننه. ډیره ښه پوښتنه وه. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، پوهان، حقوقدانان، دینی علما، مدني فعالان، ټولنیز فعالان، یا په ټوله کې هغه تحصیل لرونکی قشر او ځوان قشر د ټولنې په هوساینه کې، د ټولنې په رفاه کې دا ډیر یو اساسی نقش لري.
خو دلته زموږ تاسو په ټولنه کې دا تشکیل روغتیا هم پراخ دی، یعنی دا خلک پکې ډیر زیات فعال دي، اما د دوی فعالیت څه نتیجه نه ده ورکړي. انتقاد دا دی د اوریدونکو تل چې موږ خبرونو کې خبرې کړي، نو آیا دا لارې بدلې دي که نه صحیح طریقه باندې مخته نه ځي دوی؟
فکر کوم اصلي ستونزه دلته ده چې موږ په ټولنه کې هغه کوم اساسات چې دي هغه په تیرو څلورو لسیزو جګړو کې له منځه تللي دي. حتی کلتوري اساسات، اخلاقي اساسات ته ډېره پورې ډېر زیات ناوړې اغېزې ورباندې شوي دي، د جنګونو، د ناخوالو، د مهاجرتونو. الحمدلله دا اوس وخت کې بیا هم فعالیتونه شروع شوي دي. ځوانان، ټولنې، مدني فعالان، پوهان، ډاکتران او نور دینی علما، نور خوځښتونه چې کوم دي، دغوی ټولو هر چا په خپل ځای او په خپل هغه د توان په حد کې کارونه شروع کړي دي، کارونه روان دي. د بیلګې په ډول هر چې ته کتلی شو چې ځوانان مثلا یوه بیلګه یې دا ده چې په ښارونو کې په دیوالونو باندې د خشونت د منع، د رشوت د منع، دا د نورو ټولنیزو ناخوالو د منع لپاره ځینې مثلا رسامیانې شوي دي. دا یو ډېر ښه حرکت دی. هلته یو چیرته زه په سړک باندې تیریدم، هلته لیکلي وو ماشوم له پلاره پوښتنه کوي چې پلار جانه تا د نوي موټر پیسې له کومه کړې؟ نو دا ډېر ښه یو ښه حرکت دی، خلکو ته انګیزه ورکوي.
دا په ګڼ مېشته ښارونو کې دي او کابل کې هم بیلګې ډېرې لیدل کېږي. خو په لرو پرتو سیمو کې، کلي او بانډو کې چې ډېر خلک د ناوړه رواجونو څخه ځورېږي، هلته بیا د چا رول مهم دی؟ هلته شاید رسامي هم نه وي، دا ډول پیغام هم په اسانه ونه رسېږي.
ځوانان په ټولو ټولنو کې د ټولنې هغه اساس، زیربنا او تهداب تشکیلوي. په ټولو ټولنو کې د ځوانانو باید لژمنتیا څخه، له تخصص څخه کار واخلي. موږ تجربې لرو د نورو ممالکو، فرضاً په نایجیریا کې چې کله وروسته له 1980 کال نه هغو په اول د اکتوبر ازادي واخیستله، هغو خپل ځوانان ولیږل اروپایي ممالک ته، نورو ممالک ته چې تحصیل کې، دوی خپل هم هغه تعهد او تخصص چې کومو هغه یې وکاره وابېرته خپل مملکتونو ته راسته نه شول، خپلو ټولنو ته لاړل، خپلو کلو ته لاړل. له کلو نه یې پایل وکړه. په کلو کې د علماو نقش دلته ډېر زیات برجسته دی، د معلمینو، د محصلانو.
مهرباني. تاسو د ځوانانو پر اهمیت او همدارنګه د بیلابیل نورو قشرونو د کار پر اهمیت باندې ټینګار وکړ او ورته اشاره مو کړه. خپل سیمو ته ورګرځو چې خلکو د دغو کارونو په رڼا کې څه تغییر لیدلی دی. مهرباني، تاسو را سره یې په خبرونه کې کلن نظر دی واورو.
توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ سره په تماس کې زه درانسر تا او محترم د قدر وړ مېلمانه او ټول اوریدونکو
ډیره زیاته
مننه.
خیر اوسې دوه خیسه مهرباني که د همدې موضوع په اړه باندې چې څه کولی شي او یا څه بدلون دغو ټولو حرکتونو راوستی دی لنډ نظر دی واورو مهرباني به وي.
دا خو ډېره ښه موضوع ده، خو البته هر باید په دې کې هڅه وهاند او کوشش وکړي چې یو ترلاسه لاندې ټولنه پر سمه شرعي او قانوني لار باندې. نو په دې کې نو علما او د قوم مشران دا ستر رول لرلی شي او د کور مصر پر خپلو ماتحتو عیال وراره کاکا زوی
په ډرامه کې چې موضوع ته اشاره شوې وه چې یو عالم دین په دې غږېدو چې فرزن د لوړ ولور مخه څنګه ونیسي، زموږ تاسو سیمو ته کرا شو ودونه کېږي نکاح کېږي، آیا کله پوښتنه شوې ده چې ولور څومره وو، ولې دومره جګ دی، که دا په دې شرایطو وي دا نکاح نه تړو، داسې څه شوي دي عملا؟ یعنی د دې وراخوا چې په ټینګار اهمیت یې ټینګار وکړو که عملي جنبې ته راشو.
بد عنانه پاته ده چې د دې ورکېدل ډېر زیات وخت او کوشش غواړي. دا یو ناوړه دود و دستور ده، خو البته علما ټول نفس وایي و دې ته وایي چې دا یو ناوړه عمل ده، دا باید پرېږدو او بیا ولور وانخو، د زوم لا ورماته نه کوو، بیا که ولور واخي هم دا باید د نجلۍ ته ورکړي، ځکه چې شرعاً د نجلۍ حق ده، خو نجلۍ بیا هم زوسوان ده، نه غواړي چې خپل مېړه یا وخارج څه پر کولو ته مجبور کی. نو خلکو ټول کوشش کوي د علما او ان شاء الله بیا هم
نظر داده چې واز دوی همش ویلي دی او تبلیغ کړي. ډیر مننه. بل اردن کې تعلند وخ ورکو تو خې سب تاسو نظر په خبرونه کې خبر شو مونږ وخت دا وخت تاسو سره سره ځان معرفي کړي لند موضوع پړه ک نظر راته وای.
سلام جناب زدران صاحب ته او قدرمن منمن اوری صاحب ته او تخنیکی ټیم ته او ټول درنو اوریدونکو ته اله کوم چیرو غو جوړوي.
وعلیکم السلام. ډیر مننه. بس ستاس پیغام اورو.
مننه. نو ډیر ښه موضوع ده، او علمان او قومي مشران مدني فنان ځوانان دغه ټول د ملاد تیر حیثیت لري.
تاسو په سیمو کې څه کړی کدا سی او بیلګه راته وای څه تغیر راغلی دی دوی په هڅو؟
بالکل خو خیر زبا دغه خپل نظر د تولان بکم. نو زمونږ په سیمه کې کړي دي، خو بیا هم نو په دې شر باندې چې هغه یو ټاکلې جریمه یې ایښې وي، ډېر داسې وو دغه د لنډه د ولور په باره کې. نو په هغه اکل کې به یو ټاکلی ولور وټاکلو، خو کله به چې جانب مقابل را سره جوړېدل هغو په منځ کې بل ولور ټاکلی وو، نو هغه خط به ګورون ته نه یاستلو. نو داسې چارې کله پېښېږي، خو کله
برغلي کېږي؟
بالکل کیږي، بالکل کیږي جناب زدران صاحب. که چیرې قومي مشران او مدني فعالان په رښتیا وکړي، یعنی هغه با تعلیمه کسان او هیوادوالو سره ملګري وي او یو ټاکلې جرمه کېږي، نو هر هغه ناوړه دود په سر باندې نو ان شاء الله دغه ټول ناوړه دودونه ته بدې پاتې
کېږي. ډېر مننه تنګیوال صاحب محترم، ستاسو نظر په خبرونه کې خپور شو. بل اردوونکو ته لنډ وخت ورکو چې د خپلې سیمې هغه حال به هم راته ووایي چې دغو ټولو هڅو چې موږ په خبرونه کې تر دې دمه ورته اشاره کړې څه نتیجه راوړي که نه، او یا د ده وړاندیز به څه وي. مهرباني، ستاسو نظر اورو. دا وخت تاسو را سره یې ازادي راډیو د مهرباني اردن کې را سره وو، خو خبرې نه کوي که بیا هم موږ ته ستاسو نظر په دې اړه پرېښودل په کار وي. نو کېږي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته پرېږدئ. تاسو را سره یې مهرباني. مهرباني. وعلیکم السلام. کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟ اردن کې خبرې نه کوي. لطفا کله هم چاړي کې نیسته یو خموقیت انتخابوي چې هم د خبرونې وخت کم وي او هم د نور اردونکو نوبت تاسو نه وي اخیسته. مهرباني. دا اړیکه قطع کوو. بل ته ورزو. تاسو را سره یې د همدې موضوع په اړه ستاسو نظر یا د سیمې حال پوښتو. مهرباني.
اول محترم یوسف خان زدران صفات، السلام علیکم. دا د ټول کارکونکو او اردونکو ته صفات سلامونه.
ډیره مننه قاری صاحب پښتون خبرونه ته بخیر راغلی. نظر دی اورو.
تشکر. ډیره ښه موضوع مو ټاکلې ده. زه درته کوم خدای تعالی او علما او تم دا خبره کوي او صلحا او تقریداران او ملکان او مدني فعالان او ورسمي ته ټولو ته یا ایو الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کسانو چې ایمان مو راوړي ولي وایا څه شی چې عمل نه کوي. خبره دا ده خدای دې وکړي چې دا موضوع
کو تاسو خو زحمت کاږي رسنۍ ممثلین و لیکن خدای دې وکړي چې د سسې ټاکلې موضوع په موږ کې جامه د عمل واغوندي. یو شخن کوي چې په کلو بانډو قراو قصباتو کې جامه د عمل واغوندي. زما په نظر ځوانان چې د ملت ملا تیر علما کرداران ملکان رؤسا وکلا دا د ملت وګړي چې ملت پر راټول دی دا کولای شي چې په هر عرصه کې آگاہی ورکی او پار عرصہ کی دا ناور دودونو و رواجات و خرافات چې تقریبا د ډیر له سو کال را پدې خو په مشکسته دا ختم کی.
قاری صاحب پښتون فکر نه کوي چې دا آگاہی خورا زیات خلکو ته ورکړل شوی د کپغه عملی اړخ باندې وغږیږو. تنګوال صاحب ویل چې ک جریمه وزه شي یعنی ملکان د سلام غږی وی علما همدارنګ ځوانان نو دا ممکن نتیجه ورکی. نو دا آگاہی نه سړی ورتیر شي څه کولای شي؟
لا آگاہی نه شي ورتیر شي زدران صاحب یو ټینګې مبارزې ته اړتیا شته. یو ټینګ عزم ته اړتیا شته. اوس ګوره یو مقابله ده یو مناظره یو مقابره ده یو مبارزه ده. مبارزې ته اړتیا شته. هر سړی چې خپل د کور خپل د کلي که هر عالم خپل د مسجد اصلاح راولي خپل د مختلف اصلاح راولي او هر مسجد خپل د کور اصلاح راولي هر معلم خپل د شاګرد اصلاح راولي دا خبر
خیر اوسه. ډیره مننه قاری صاحب پښتون په خبرونه کې د ګډون. استاد ستاسو نظر به د همدو نظریاتو په اړه څه وي؟ فکر کوئ چې د لا معلوماتو ورکولو اړتیا ده کنه؟ دلته عملی اقدامات باید وشي او عملی اقدامات ممکنه صورتونو کې باید څه وي؟
د دوستمو ټوخي صاحب چې تماس نیولې هغه ویل چې هر څوک خپل د نفوذ په ساحه کې باید کار وکړي. دغې ته زه هم ډېر زیات زه هم ورسره موافق یم. خپل هر څوک خپل د نفوذ په ساحه کې لکه استادان چې دي فعالان چې دي په ټولنه کې داسې باید وکړو دا د سوشل چینج یا د ټولنیز تغیر لپاره مثبت تغیر لپاره له وړو شیانو نه شروع وکړو. له وړو مسایلو او مسایل مو د کارونه فعالیتونه باید پروژوي نه وي چې که کله موږ ته کوم مالی کومک یا فنډ راغی موږ هغې ته دوام
ورکړو. نن سبا دغه تغیرات تر ډېره بیا ټولنیز رسنیو فیسبوک ته
راغلي. لویه پکتیا کې مثلا موږ واورېدل چې دغه بعضې قومونو کې داسې یو هغه وټاکل شو یو جریمه وټاکل شوه چې که څوک خپل ماشومان مکتبونو کې شامل نشي هغه به دغه عمره جریمه کیږي. یا د ولور په موضوع کې هم بعضې
ولایتونه
دغسې موږ په ټولنه کې داسې بعضې خوځښتونه لرو بعضې ځوانان لرو چې هغه د خوځښتونه لري مثلا د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې هغه دوی مشاعرې لري هغه دوی خپل هغه کوم مقالې یا لیکنې چې لري هغه دوی بیانوي مدني بهیرونه دي چې دوی کار کوي. دغه دوی که خپل رنګ لږ له دغه مثلا علمي برخه نه خپل د کار لږ عملي برخه ته ورکړي
خپل ځان یې عملي کول وي. فرضاً یو څوک چرته رشته کوي واده کوي که هلته ورزي د هغوی غوښتنه کوي ولور ورته ږدي فرضاً پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ نو که د پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ ته غاړه نه ږدي خو دا رشته نه جوړیږي. که غاړه ږدي دا عمل وشو نو دلته دغه کس چې متضرر دی البته دواړه طرف تقریبا څه کولی شي
په همدا دې موږ او تاسو په خپله ټولنه کې په کابل کې هم دغسې یو څه موضوعات راغلل. غټه قرباني غواړي ډېره غټه قرباني غواړي نه نه غټ همت هم غواړي. بس دوستان ویل چې په میډیا کې نمونه راغلل هغوی خپل هغه د واده خپل هغه جانب مقابل د رشتې مقابل لوری دې ته قانع که چې موږ به خپل د واده مصارف یو دارالیتام یتیمخانه باندې مصرفو یا د پنځوس نفرو یتیمانو په تعلیم باندې به مصرفو داسې یو څه اغسی یعنی تعین شي. داسې ده چې غټه قرباني غواړي او غټ کار غواړي او هر څوک باید هغه خپل هغه هر څه یې په نظر کې ونیسي کوم وروسته چې کوم مثلا ناخوالې راځي یا څه راځي. طبعا که ټکرونه مانته رانه شي که سړی د ټکر سره مقابله ونه کړي بیا موږ دومره غټ ټولنیز د یو ټولنې تاسو ته معلومه ده چې ورانول هغه د فرهنګي هغه ارزښتونو د کلتوري ارزښتونو ورانول ډېر اسانه ډېر په لږ وخت کې خرابېږي خو ډېر بیا په ځنډ وخت کې بېرته
د قربانیو یا مبارزو مثال حتما زموږ اوریدونکي هم لري. په خپلو سیمو کې دوی څه ډول تغیر راوستلی دی یا څه ډول مبارزو نتیجه ورکړې ده نو که داسې څه تاسې درنو اوریدونکو لرئ ښه نظرونه مو که موږ ته پرېږدئ شاید د جایزې ګټونکي
هم شی شمیره مودی 0 اوس 0 9 0 1 0 0 1 دا شمیره استاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي او استاسو ځینې ښه نظرونه موږ په راتلونکو خپرونو کې درته خپرو. خو نن مو ځکه وبخې چې د خپرونې وخت کم دی، که یو بل عملي اقدام ته راشو، لکه ما چې مخکې توخی صاحب او قاري صاحب پښتون هم پوښتنه وکړه، فرضاً نکاح کېږي، واده کېږي، هلته جانبین پوښتل شوي دي، هلته فرضاً کله چې د ایجاب او قبول دغه مراسم ترسره کېږي، د ولور دغه موضوعات هلته یادیږي چې عالمان دین خورا زیات رول لري، هلته دا مسلې کېږي که نه؟
اکثرا په د مسایلو کې چې موږ لیدلی دي په د پروګرامونو کې چې اشتراک کړی دی، دا مسایل تر ډیره پورې یادیږي،
سطحي یادیږي که نه؟ پلټنم کېږي چې روغتیات څه دي حقیقت،
یاره فقط یادیږي، او دا چې عملی هغه تر هغو پورې د دیموکراتاسو د ټولنې ډېره لویه ناخواله چې ده، هغه د تعلیم د سطحې ټیټوالی ده، هغه تعلیم کرده کورنۍ کې بیا دا سامسي پوښتنه هم کېږي، او حتی ولوار هم شرعي اندازه باندې هغه مهر ټاکل کېږي، ولوار خلک نه غواړي. یا مثلا
زم چې تر ډېره خبر شوم، یعنی یوازې یادیږي، آیا په یوازې یادولو دودی هغه ټولنیز مسؤلیت، دینی مسؤلیت دا پوره کېږي؟
نه پوره کېږي، مګر هیلې راټوکوي، هیله را پیدا کوي، او یو تحرک را پیدا کوي، یو آیډیا او نظریات را
کوي. نو دغه ټول نظریات او هیلو سره فرضاً ول 17 کال غ 40 کال بم پریږدو، خدای هم داسې روانه ده، د لړۍ
بالاخره عمل اوربند شروع کیږي، عمل اوربند شروع شوی دی، داسې نه ده چې بیخي نه ده شروع شوی، په ډیرو ساحو کې شروع شوی دی، کارونه شوی دی، یعنی هر شی هر اول سٹیپ نه شروع شي، اول قدم نه، دا قدمونه دي چې هم دسی بوران دي.
ډیره زیاته مننه پم دې هله باندې چې دا هڅه نتیجه راوړي، او مونږ د یو هوسا ژوند خبر خمنو پم دې هله باندې د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و. لته سه قدرمن استاد نوري صاحب څخه خورا زیاته مننه، در نور دن کول تاسو نه مننه. خو که نظرونه مو پاتې وي، همغه شمیره بیا تکراروم، 0 اوس 0 9 0 1 0 1 0 شمیره، تاسو غږونه او پیغامونه تر مونږه را رسوي.